د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. اوري چې افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د اوربند هرکلی ترڅنګ ویلي د طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ به چټکه کیږي. په کور دننه او بهر د طالبانو او حکومت اوربند له پراخ هرکلی سره مخ شوی. د نړۍ مسلمانان داسې مهال اختر لمانځي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 5,93,000 واوښت. د یو ساته پښتو خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری زموږ لخوا هم د اختر مبارکي ومني. مخکلي دي چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د اوربند هرکلی کړی. د لغمان ولایت په لیشنګ ولسوالۍ کې د هوند 14 په پیخه کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او د شمالي کوریا مشر نن له پوځي چارواکو سره د اټومي وسلو د پراختیا او پوځي احضاراتو په اړه بحث وکړ. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ویان په یو بیان کې د انټونیو ګوتریش له قوله لیکلي دي چې نوموړی د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې له دې فرصت نه ګټه واخلي او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. ښاغلی ګوتریش ویلي چې یوازې سوله ایز حل د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ګوتریش وایي ملګري ملتونه په دې مهمه پروسه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي پاکستان د یو سوله ایز باثباته او سوکال افغانستان لپاره دعا کوي. طالبانو پرون خپلو جنګیالیو ته اعلان وکړ چې د دولتي ځواکونو پر ضد عملیات نه کوي او که برید پرې کیږي نو یوازې د ځان دفاع دی وکړي. افغان حکومت سم دستی د اعلان هرکلی وکړ او وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو د حمله نه کوي. ولسمشر اشرف غنی نن په ار کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال په خپل وینا کې د بندیانو د خوشی کولو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه.
اعلان کوم چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به چټکه سي او جدي اقدامات به کیږي. په عین حال کې پر وسلولو طالبانو هم ږغ کوم چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه بندیان چې ورسره دي تر ممکنه حده ژر خوشی کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو ویان هم د دې اوربند هرکلی کړی. د لغمان ولایت په لیشنګ ولسوالۍ کې د هوان د 14 په پیخه کې څلور ملکی وګړي وژل شول. د لغمان د ولی ویان اسد الله دولتزی نن یک شنبه د جرمني خبری اژانس ډی پی ای ته ویل چې په دې پیخه کې و نور ملکی کسان هم ټپیان شوي دي. ښاغلی دولتزی ویلي په دې اړه چې د هوان چا توغولی تحقیقات پیل شوي دي. د 14 که څه هم مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو داسې مهال کیږي چې طالبانو له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړی. بلخوا د بغلان ولایت په بنوی اندراب ولسوالۍ کې نن د اختر لمانځه وروسته په یوه وسلواله نښته کې شپږ کسان ووژل شول. د اندراب ولسوال محمد منصور عزیزی ازادۍ راډیو ته ویل چې نښته د اختر لمانځه یو ساعت وروسته په خوشدرې سیمه کې د دوو کورنیو د دښمنۍ په نتیجه کې وشوه. ښاغلی عزیزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو ویل پولیس سیمې ته استول شوي او موضوع به له څېړنو وروسته روښانه شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورې. د هنګ کانګ پولیسو نن د دیموکراسۍ د پلوي مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. زرګونه کسان د چین پر هغه پلان د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي چې پر دې سیمه په مستقیم ډول د چین د ملي امنیت قوانین تحمیلوي. پیکنګ د پنجشنبه په ورځ په هنګ کانګ کې د ملي امنیت د قانون چې د چین استخباراتو ته په هنګ کانګ کې د فعالیت امکان برابروي د نافذېدو وړاندیز وکړ. د اقدام ته د دې کورواکي سیمې د ځانګړي موقف د ختمولو د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي. دا مسله ښایي د چین او متحدو ایالاتو ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د شمالي کوریا مشر نن له جګپوړو پوځي مشرانو سره په غونډه کې د اټومي وسلو د پراختیا او د وسلوالو ځواکونو ته د پوځي احضاراتو د امر ورکولو په اړه بحث وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې کیم جونګ اون د کارګرانو د واکمن ګوند مرکزي پوځي کمیسیون د غونډې مشري کوله. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د کیم هغه عکسونه خبره کړې دي چې نوموړی په تور د ریشې کې د وینا پر مهال خي د ظاهران په تیرو شلو ورځو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا شپږ دېرش کلن رهبر په عام محضر کې څرګندېږي. په یوه عکس کې په عمر پاخه جنرالان چې تیارې شنې پوځي جامې اغوستې دي هم په داسې حال کې لیدل کېږي چې د کیم له خبرو نوټونه اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې د کیم د خراب روغتیایي حالت په اړه اوازې هم وروسته له هغه ناسمې راووتې چې د کیمیاوي سرې د یوې فابریکې د کار د بشپړېدو په غونډه کې ګډون وکړ. او د اسرائیلو صدر اعظم نن په جرسلم کې په یوه محکمه کې محاکمه کیږي. نتانیاهو د فساد په یوه قضیه کې چې د سیاسي دسیسه بولي محاکمه کیږي. بنیامین نتانیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې جنایي تورونه پرې لګول شوي دي. نوموړی د بیت المقدس په یوه محکمه کې حاضریږي. دا محکمه یوه اونۍ وروسته له هغه پیلېږي چې نتانیاهو د بېسارې پنځمې دورې لپاره د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل اختلیس پیغام کې ویلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکوي.
د طالبان لخوا د اوربند د اعلان هرکلی اعلان میکنه که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد.
افغانان دو کال وروسته بیا په اوربند کې اختر لمانځي. دا او اوسنی خانه یا اوسنی اختر یا اوربند څه توپیر لري؟
تګانه اوربان چې د یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي، همدارنګه طالب جنگیالي هم نشي کولای چې ښارونو ته راشي.
کورونا په افغانستان او نړۍ کې د اختر په دودیزو مراسمو اغیز کړی.
شخصا زما لپاره چې چا کار ورسم یا څوک راکړی شي یا کورونا ویسم یا کورونا راته راوړي، دا غنه چې هیڅ رای نشي او اسلام نشم، دا ډېر خبره ای.
په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 5 میلیونه درې لکو ته ورسېد. دویم نیمایي د اوربان په اړه ستاسو هیلو او نظرونو ته ځانګړې شوې هیله د خبرونې ته ټلیفون راوکړي. په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د اوربند هرکلی ترڅنګ اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د آزادېدو بهیر به چټک کړي. محمد اشرف غنی په ار کې د کوچنی اختر لمانځه وروسته ملت ته په اختریس پیغام کې وویل چې مرکشي پلاوی به ډیر ژر خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه طالبانو په دې یوه اعلامیه کې وویل چې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حمله نه کوي او افغان حکومت هم ورته ژمنه کړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د طالبانو لخوا د کوچنی اختر په شپو ورځو کې د اوربان اعلان په ملي او سیمه ییزه کچه له پراخ هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر په ار کې د کوچنی اختر لمانځه وروسته په خپل اختریس پیغام کې وویل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې اوربان مراعات کړي او یوازې دفاعي حالات غوره کړي. محمد اشرف خانی وویل اعلان کوم چې له دې وروسته به د طالب زندانیانو د آزادېدو بهیر چټک سي.
زه یو ځل بیا د طالبانو لخوا د اوربان د اعلان هرکلی اعلان میکنه که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند به زودی ممکنه رها سازند.
کاغلی غنی زیاده کرده چه افغان مذاکره کوونکی پلاوی چمتو ده چه په فوری توګه مذاکرات پیل کړي او دغه ټول شمول افغان پلاوی به د افغان دولت او ملت استازیتوب وکړي. افغان ولسمشر وویل چې ځینې کړۍ طالبانو ته دا فهم ورکوي که اوږدمهاله اوربان رعایت کړي دوی به سیاسي وزن له لاسه ورکړي. ښاغلي غني وویل چې طالبان د افغان ټولنې یو واقعیت دی او خپل وزن دی د سولې په میز کې تثبیت کړي، نه د جګړې په ډګر کې. محمد اشرف خانی تماو خو د چي روان اختر به د تیرو دو کلونو په چیر اختر وی او ټینګار وکړ چې روان کال به افغانستان د تلپاتې سولې شاهد ووسی. خغلی غنی همداشن یو ځل بیا وویل چې یو سولیز او مرفع افغانستان د سیمې د ثبات په ګټه دی او له نږدې او لرې سیمه ییزو همکارانو یې وغوښتل چې د افغان سولې په بهیر کې تلپاتې همکاري وکړي. افغان ولسمشر وویل چې د سولې ګټونکی افغان ولس دی او جګړې ټول ولس په ځانګړې توګه ښځې بدمرغه کړې، خو یو شمېر ښځې بیا د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو په کمرنګ رول سختې اندېښمنې دي. د ولسي جرګې غړي شنکۍ کړوخیل وویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید د افغان ښځو رول له پامه ونه غورځول سي. د بشر حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وای که هر ډله غواړي چې د سولې مذاکرات بریالي سي باید د ښځو رول جدي ونیسي. ولسمشر یا هر بل ډله چې غواړي د سولې خبرې دې بریالي سي او تلپاتې سولې ته ورسیږو د ښځو رول باید جدي ونیسي. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ښځو رول له پامه غورځول سوی. دا په داسې حال کې ده چې بیګا طالبانو په یوې اعلامیې کې وویل چې د کوچني اختر په درې ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي. د طالبانو دغه اعلان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر، د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هرکلی سره مخ سو. دوه کال وړاندې هم طالبانو په کوچني اختر کې اور بند کړی وو.
وسلوالو طالبانو پرون ناببره د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي، ناټو او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې په افغانستان کې د دې لنډمهالي اوربند هرکلی کړی. اسمت سروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنون کې نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتلی چې طالبانو دریک دوه کال پخوا هم په اختر کې اوربند کړی وو، دا اوربند او پخوانی هغه څه توپیر لري؟
تیر اوربند یو جامع اوربند او په قیمانه اوربند چې په ترس کې طالبانو کول شول چې خارونه تراشي، حتی خپل وسلې راوړي. همدارنګه دولتي ځواکونه هم وکول شول چې د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي. ولې سګنې اوربند چې د یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي، همدارنګه طالب جنگیالي هم نشي کولای چې خارونه تراشي. نو دا تر ډیره پورې یو دسبندیز غونډه ده. اوربند نور تر ډیر ویلې نشو ځکه اوربند خپل جامع تعریف لري. له سیاسي اړخه کو ګورو په تیر اوربند کې بهرني ځواکونه هم شامل او په داسې حال کې چې پسګنی اوربند کې غوي نشته ځکه لغوې سره دوی د تړون لمخې لوړاندې اوربند شوی د غوي د غبرېدونو مستثنا دي.
ولې طالب مشانو دا ځل خپل جنگي کسان د دولت ساحو ته لته منع کړی دي؟ د طالبانو اندېښنه څه ده؟
د تیر اوربند تجربه ته په کتو طالبان دی ویریږي چې کچيري جنگلي بیا هم خارونو تلار شینو کېدې شي دوی پر جنگي مورال باندې منفي تاثیر لري، ځکه د تیر کال تجربه هم داسې ودلته چې خارونو ته دوی جنگلي راغله د خلکو مین او هرکلای ولید. نو ډیر بیا داسې چې بیرته جګړې لیکو تستانه نشول. طالبان لم دی عمل ډاریږي چې کچيري دوی بشپړ اوربند لاین کې او بیا جنگلي خارونو تلار شي ممکن د دوی پر اسانو باندې تاثیر ولري. لدی عملی دا ځل دا اوربند نه دی اعلان کړی او بل دا و چې لمدغه ویر نه طالبانو په ناسپی هم ډول هم د اوربند اعلان ک مخکې لمخکې آمادگی هم نه او د دوی لخوا داسې کوم سین چراغ هم نه خودل شوی چې په لوی اختر کې کوچنی اختر کې به دوی اوربند اعلان کړي.
ولې طالبانو ناببره دا اعلان وکړ؟ حال دا چې د لومړي اوربند له اعلان وروسته د اوربند ټولې غوښتنې
د طالبانو لخوا د دغه اوربند اعلان یو غیر مترقبه کار و، ځکه چې تر دې مخکې یوازې پروژه کې افغان حکومت له طالبانو څلور ځلې غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي، ولې طالبانو منفي ځواب ورکړه. دا چې د اختر لپاره دوی په ناڅاپي ډول داسې اوربند اعلان کړي، زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې طالبان له فشارونو سره مخ دي، هم په داخل کې او هم په خارج کې، چې دوی باید تاوتریخواله کم کړي او یا اوربند وکړي. په دې ورسره لیدنه که هم چې ولسمشر زلمی خلیلزاد سره درلو دالته د حکومت یوازنی شرط دا و چې کچیر د طالبانو پاتې بندیان خوشی کیږي او یا بین افغانی خبرې پیلېږي، نو تر هغه مخکې ضرور ده چې طالبان تاوتریخواله کم کړي او یا هم اوربند وکړي. زه فکر کوم دا یو شین څراغ دی لپاره چې طالبان هم آمادگی وکړي او بل دا چې د حکومت لخوا تاروسی عملیاتو پیل هم د دې سبب شو چې طالبان بل اخر دي نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حل لار نه ده، باید بندو کی زکه د طالبانو محاسبه دا و چې دوی له امریکایانو سره تړون کړی دا او حکومت نور د دې توانې نه لري چې دوی سره و جنگيږي. زه فکر کوم دا فکتورونه دي چې طالبان دې توا څول چې ور بندو کی.
سیاسي شنون کوي نظیم سمون و چې د طالبانو له خوا د اوربان په پریکړې خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اختر په شپو او ورځو کې د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو لخوا د اوربان اعلان افغانان خوښ کړي، خو دوی یو شمیر غوښتنې هم لري. افغانان وایي د درې ورځو لپاره د جګړې د درېدو اعلان د شخړې اساسي حل نه دی او پکار ده چې دواړه لوري تلپاتې اوربان ته کار وکړي. د اوربان په اړه د افغانستان د یو شمیر جنگ ځپلو ولایتونو د خلکو نظریات امید زهیرمل په دې راپور کې رانغاړلي.
د جګړې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربان اعلان او په جنگ ځپلو ولایتونو کې د خلکو نظر د یو شمیر هغو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره چې اختر د جګړې تر سیوري لاندې د اوربان په شیبو کې لمانځي له غبرګو خوښیو کم نه دی. دوی که څه هم د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربان هرکلی کوي، خو تر خواهیې د تل لپاره د مرمیو او نورو چاودیدونکو موادو د غږونو د بندېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شمال ختیځ کندز هغه ولایت دی چې اونۍ وړاندې پکې خورا سخته جګړه وشوه. د دې سیمې اوسیدونکي لنډمهالې اوربان ته خوښ دي، خو وایي هیله مند دي چې د تیر په څیر بیا د سختې جګړې شاهدان ونه اوسي.
وړو چې اور بند شي، جګړه پای ته ورسیږي، وطن کې مو آرامي راشي، ټول خزي له دې کار خوښي دي.
آتش بس اور بند دي تل لپاره اعلان کړي، دوړ لوري باید خپل شمنتي او خي او اور بند کې باید هیڅ ډول توتل خواله و نشي.
د افغانستان لویدیس کې هلمن هم د نور وخت په چیر پروژه کې نه امن وو. هلته د سرتیرو سربیره پر ملکیانو هم د سړک غاړې ماین و چاودید او مرګ ژوبلې واړوله. هدایت الله ارمانی د کجکی اوسیدونکو دی، د اوربان تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي.
اوربان جدید یو چې تاسو وینئ چې هر سړی تر خپل یو هدف پر ځان رسولای شي. مخکې چې اوربان نه و، جنگونه و، جګړې وې، هر ځای کې ماین پټاوي دي، یا د امریکایانو تر بمباری لاندې راتله، یا د عسکرو تر مرمۍ لاندې راتله. اوس هر سړی په ښه سړه سینه باندې تر خپل هدف پر ځان رسولای شي، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو فرصت دی.
چې اوربان باید د ورځې لپاره نه، باید دایمي وسی، په خاطر د دې چې افغانان د دیش کاله جنگو ډیر زورول دي.
د افغانستان په شمال بدخشان کې هم اوربان د خلکو پر شوند خوخي خبره کړي. دوی وایي اوربان د ټولو غوښتنه ده او د جګړې پای پکې نغښته دی. د فیض آباد اوسیدونکو آرش او عبدالبصیر ازادي رادیو ته وویل
هیله مند یم چې دا اقدامات دوام وکړي او د تاوتریخوالي اوربان د لړۍ تر هغې وي چې د افغانستان خلک تلپاتې سولې ته ورسیږي. هیله لرم چې اوربان د دې سبب شي چې افغانان خپل منځي خبرې پیل کړي.
غزنی چې د روژې په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سختو نښتو شاهد وو، اوسیدونکي وایي په لومړۍ ورځ اوربان او اختر دواړو خوښ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي حمید او نصر الله:
موږ له دولت او له طالبانو نه غواړو چې دا اوربان دایمي سي او په افغانستان کې دایمي سول راسي.
دا اوربان سوی د موږ غواړو سپسي وښ سي او دایمي سول راسي.
د افغانستان ختیځ هم پروژه کې دی وی خونړی پیښه شاهد وو، چیرته چې د جنازې پر لمانځه ولاړ کسان په نخښ ول. ننګرهاریان وای د افغانانو سوکالی په سوله کې د تلپاتې سوله په تلپاتې اوربان پورې تړلې ده. جان اغا صالح او فهیم الله طریقي ازادي رادیو ته وویل:
ډیر زیات خوشاله یو، زموږ غوښتنه دغه ده چې هم د افغان حکومت او هم د وسوال طالبان دغه اوربان دایمي کړي، یعنی نه دی وغځي چې سو افغانان په سوکاله او آرام ژوند خپل تیر کړي.
موږ خوښ یو خدای تعالی دې وکړي چې دغه اوربان دایمي شي او تر څو افغانان نور دغه جنگونو نه خلاص شي.
د اوربان پاړه د افغانانو د خوښي اوازې په دې ولایتونو پورې محدود نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې خلکو خپل نظریات پر ټولنیزو رسنیو هم خبره کړي او د تلپاتې اوربان غوښتنه یې کړي. دا په رسمي ډول د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دویم اوربان دی چې جګړه پکې نه کیږي. د افغانستان حکومت په ځلونو له طالبانو د اوربان غوښتنه کړي، خو دې ډلې رد کړې ده. په دې ورستیو کې د نړیوالې ټولنې سربیره د امریکا متحده ایالاتو چې له طالبانو سره یې د سولې تړون هم لاسلیک کړی، له دې ډلې غوښتې چې تاوتریخوالی راکم او له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د دغه خبرونې په دویمه نیمایي کې چې لس دقیقې وروسته خبرېږي، تاسو کولی شئ چې استډیو ته ټلیفون راوکړئ. په خپلو سیمو کې مو د اوربان په اړه او دغه راز دا چې اختر مراسم مو څنګه پیل کړي مکته زنګ ووهئ او خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. او اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت او طالبان وایي روانه جګړه له دوی دروند ځاني او مالی باج اخلي. که څه هم د جګړې دواړه خواوې د اوخت مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د کوچنی اختر په اوربان کې به د غزیانونو ورستي حتی راخکته شي. رحمت الله افغان په دې اړه د راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د کوچنی اختر اوربان چې له عامو افغانانو سره په خوا کې د جګړې کې له خواوې ځکه ورته خوشاله دي چې لږ تر لږه به ځاني او مالی زیانونه وروستي حتی راښکته سي. د افغانستان د دفاع وزارت او طالبان تل یو بل ته د درنو ځاني او مالی زیانونو د اړولو ادعاوې لري، خو د اوربان په شپو ورځو کې مني چې د جګړې له امله دوی ته درانه زیانونه اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت که څه هم په ورځني ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دا وخت مالی او ځانی زیانونو په اړه کرشمیره نه ورکوي، خو منی چې زیانونه ورته اوړي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان
خو بدون شک در درگیری به هر دو طرف
غوایل شک پرته په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوړي. افغان ځواکونو ته ځانی او مالی زیانونه اوړي. د اوربان په شپو ورځو کې به افغان ځواکونو او طالبانو ته ځانی او مالی زیانونه نه اوړي،
مالی او جانی تلفات وارد نمیشه.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې وزلبیا په افغانستان کې جګړه زور واخیست، او د همدې میاشتې په لومړۍ ورځو کې طالبانو په تخار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پښتو بریدونو کې اتلس افغان سرتیری ووژل. د تیرې سور میاشتې په 28 نیټه په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې 22 افغان امنیتي او دفاعي سرتیری ووژل سول. همداشان شاوخوا شل ورځې وړاندې طالبانو په بلخ ولایت کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل چې په پایله کې 14 افغان سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون چې د جګړې د لګښت او نورې اړوندې چارې سنبالوي وایي چې هره ورځ په جګړه کې له سلو زیات افغانان وژل کیږي. د دغه کمیسون رئیس میر حیدر افسلی وایي چې هره ورځ په افغان جګړه 14 میلیونه ډالر لګښت راځي.
سالانه مصارف جنگ افغانستان چیزی بالغ و 5 میلیارد دلار میشه.
هغه وای په کلنی ډول د افغانستان د جګړې مالی لګښت له 5 میلیارد ډالر اوړي. کپور زوی ویشونو هر ورځ د جګړې لګښت 14 میلیونه ډالر ده. پوربان سره به موږ په 3 ورځو کې 40 میلیونه ډالر سپمولی بي. له بده مرغه په افغانستان کې هر ورځ له 100 زیات کسان په جګړه کې وژل کیږي، او همداشان له 1.5 تر 40 ملکیان هم وژل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ولسي جرګې د سرګندونې نه مني، خو وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې په یو شمېر ولایتونو کې لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخته. طالبان مني چې په جګړه کې ورته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د دوی ځاني او مالی زیانونه 14 سلنه ښکتوي. مجاهد وایي چې په ورځني ډول درې تر اووه تنو تلفات لري. په افغانستان کې روانه جګړه 19 کلنه سوه چې زرګونو افغانانو ته مرګ ژوبلا وخته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا وایروس لکبل غنو کسانو د غوړه غنل چې په کوچنی اختر کې د دوستانو او خپلوانو کورونو ته د ورتک پر ځای په ټولنیزو شبکو کې هغوی ته مبارکي ورکړي. دوی وایي د دې پر ځای چې په اختر کې د یو بل کور ته کورونا وایروس انتقال کړي، به تر دې چې تګ راتک بند شي. د افغانستان روغتیایي چارواکو هم خلکو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په شپو ورځو کې د یو بل کورونو ته ولاړ نشي. سالم احمد صالح په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کابل کې میش قدرت صفای وی دوی په کور کې دغه پریکړه کړې چې په اختر کې به نه د چا کرځي او نه به نور کسان د مبارکۍ لپاره کور ته ورځي. شغلی صفای وی د دې پر ځای چې د چا کور ته پتلو سره کورونا وایرس لا د خلکو په منځ کې خپور سي، دوی غوړه غنلې چې دا اختر د مبارکۍ لپاره د چا کرا ولاړ نسی.
د اختر مبارکۍ او د تګوراتک نه د خلکو ژوند ډیر مهم ده. شخصا زما لپاره چې چا کرا ورسم یا سوګرا کړی شي یا کورونا ویسم یا کورونا را تروړي، دا غنه چې هیڅ رای نشي او اسلام نشم، دا ډیر خبره ای. او په دې اختر کې زه هم دا کار کوم.
خلکو یوازې په کابل کې احتیاطي تدابیر نه دي سنجولي، بلکې په نورو ولایتونو او حتی لری پرتو سیمو کې هم کورونا وایرس ډیر کسان محتاط کړی دي. شرف الدین اشرفی فراهی د فرا ولایت اوسیدونکو دی، نه یوازې خپل احتیاط غوړه غني بلکې نور خلکو ته هم لارښوونه کوي.
د ټول افغانانو څخه می غوښتنه دا ده چې د دغه کرونا د وایروس د مخنیوي په خاطر باندې دي د دوستانو د کورو څخه د تګ څخه منسي، د تګ راتګ څخه د ډډو کې ترڅو دغه ناوړه وایروس د یو بل کورو ته انتقال سبب ونه ګرځي. د دې لپاره چې هم خپل ځانونه او هم دوستان وژغورو، نو بهتره دا ده چې خپل په کورونو کې پاتې سو او د اختر په دې ګړګړ ورځو کې په خپل کورونو کې پاتې سو ترڅو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې سو.
معلم اولګل د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د د پوینا ګڼ کسان هڅه کوي د روغتیا وزارت او نورو روغتیایي کارکوونکو سپارښتنې عملي کړي.
راځئ چې په کور پاتې سو ترڅو روغ پاتې سو. د خپل ځان، د خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې او د ټول بشریت سره د کومک په خاطر صحیح لارښوونو ته پاملرنه وکړو. د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون باندې ومینځو، بازار ته ډېر لاړ نه سو، له ګڼې ګوڼې نه ځان وساتو. نو همدلته ده چې موږ به له کرونا سره په درسته طریقه باندې مقابله کړي او دغه وبایي آفت ته به مو د پای ټکی کوي.
خو د کرونا وبا له کبله د یو بل کور ته د خوشحالۍ په مناسبت نه تګ پر ټولنیزو اړیکو اغیز نه کوي. په جرمني کې میشت عیسی منګل چې ټولنیز مسایل له نږدې څاري داسې ځواب لري.
نن ورځ کورونا په اجتماعي اړیکو باندې ډېر لوی تاثیر کړی ده. جمعتونه بند سوه، د خدای کور بند تړل سوی ده. نو دا خو ډېر یوه کوچنۍ وادي خبره ده چې اختر کې تګ و راتګ نه وي. په قرآن عظیم شان کې ځان ساتل فرض دی. دا د کورونا ویروس ډېر خلکو باندې خلکو کې نه معلومیږي چې دا کورونا ویروس په دې کې شته ده. شاید انتقال یې کې کورنیو ته، هغه نورو کورنیو نورو ته په دې شکل سره. زما په نظر سره هیڅ کومه بد اغیزه نه ده که تګ راتګ نه وي، دا به نوره هم بهتره وي.
د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز چې تازه له کووید 19 ناروغۍ روغ شوی، د جمعې په ورځ په یوه کنفرانس کې له خلکو غوښتنه وکړه چې دا اختر دی د یو بل کورونو ته له تګه ډډه وکړي.
له ټولو خلکو نه مې دا غوښتنه ده او سپارښتنه مې هم ده چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه خلک نه راوځي. په بریالۍ توګه د روژې میاشتې سرته رسېدو نمانځنه دې خپلو کورونو کې له کورنیو سره وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمتونو له لارې دې د خپلو خپلوانو احوال واخلي، خو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
د روغتیا وزیر وای ورسته له هغې چې ځینو کسانو لګول سوي محدودیتونه او قرنطین رعایت نه کړ، په هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوې. بلخ د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنځمې په ورځ د کابینې په غونډه کې ویلي و چې خلک دې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي.
پر افغانستان سربیره د نړۍ اکثره مسلمانان هم نن داسې مهال اختر لمانځي چې ټوله نړۍ کې د کورونا پیښې له 5,300,000 واوښتي. دا چې په نړۍ کې کورونا د اختر په مراسمو څه اغیز کړی د عصمت ساروان راپورته پام وکړئ.
د نړۍ مسلمانان په داسې حال کې کوچنی اختر کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په اکثرو سیمو کې ګرز بندیز دی. تر نن یکشنبه پورې په نړۍ کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر تر 5,300,000 واوښت او دا په داسې حال کې ده چې تر 3,140,000 ډېر کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. تر اوسه پورې په منځني ختیځ او ختیځه آسیا کې د اروپا او امریکا په پرتله د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمیر کم دی. روغتیایي متخصصان وایي چې په اروپا کې په کورونا د اخته کېدو پیښې مخ په کمېدو دي، خو د آسیا، افریقا او لاتینې امریکا په هغو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کمزوري دي دا وایرس په خپرېدو دی. اکثرو اسلامي هیوادونو د سږ کال د اختر په لړ کې په تګ راتګ محدودیتونه سخت کړي، ځکه چې عموما په اخترونو کې مسلمانان له کورونو لا زیات راوځي، په میلمستیاو او میلو کې رایوځای کیږي. ترکیه کې په کورونا وایرس تر 3,300 ډیر کسان مړه شوي او تر 1,550,000 ډیر نور پرې اخته شوي دي. د دغه هیواد حکومت د اختر په 4 ورځو کې قیودات لا سخت کړي دي څو د دې وایرس د لا ډیرې خپرېدا مخه ونیسي. په مصر، سعودي عربستان، اردن، عراق او نورو عربي هیوادونو کې هم د اختر په شپو ورځو کې کلک بندیزونه اعلان شوي چې له کبله یې لسګونه میلیونه خلک اړ شوي چې د اختر 5 ورځې په کورونو کې تیرې کړي. سعودي عربستان چې د اسلام دوه تر ټولو سپېڅلي ځایونه پکې دي، ویلي دي چې یوازې به د مکې او مدینې په دوو سترو جوماتونو کې له زیارت کوونکو پرته د اختر لمونځ ته اجازه ورکړي. په اندونیزیا کې چې تر ټولو ګڼ نفوسه اسلامي هیواد دی، حکومت پر سفر او تګ راتګ بندیز لګولی دی. اندونیزیا دا کار د دې لپاره کړی چې د روژې په پای کې ډیری اندونیزیاوال له ښارونو او ټاپوګانو څخه خپلو اصلي پلرنیو کلیو ته ځي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګورنرانو غوښتي چې همغسې چې د خوراکي موادو پلورنځي